د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستۍ خبري غړي په تکراری توګه در خبرو. خو لومړی خبرونه دا مهم خبرونه سره ټکی. د پاکستان پوز وایي د امن پر ځای کولو لپاره د عزم استحکام په نامه اعلان شوی پوزي عملیات ضروری دي. د خیبر په جمرود کې خلکو د عزم استحکام پوزي عملیاتو پر ضد احتجاج کړی دی او د اسرایل وزیر اعظم په رسمي سفر نن امریکا ته تللی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پوز د اعلان شویو ازم استحکام عملیاتو او د تحریک انصاف خلاف د کاروایی کېدلو دفاع کړې ده. د پوز ویاند میجر جنرال احمد شریف د جولای پر 2 په راولپنډۍ کې په یو خبري غونډه کې وویل چې ازم استحکام عملیات ډیر زیات ضروري دي، خو دا به د ده په وینا یوازې پوځي کاروایی نه وي بلکې ګڼ اړخونه لري. د پاکستان حکومت د جون پر 2 اعلان وکړ چې د ازم استحکام په نوم پوځي عملیات پیلوي، خو زیات کړه چې دا عملیات به د تر ډیره هدفي بڼه ولري او خلک به کډوالۍ ته نه مجبوروي. شریف په دې اړه وویل چې پخوا به سیمې له وسلوالو پاکې کړل سوې، خو پوځ به هلته نه پاتې کېده. د نوموړي په خبره دا سم کار نه و او په کار ده چې پوځ په هغو سیمو کې پاتې سي تر څو سیمې بیا د وسلوالو لاسته ورنسي. د خیبر پښتونخوا په خیبر ضلع کې د پولیسو پر موټر سوي 14 کې 3 پولیس سرتیري ژوبل سوي دي. د سیمې د پولیسو ویان ظهیر اپریدي مشال رډیو ته وویل 14 د جولای پر 2 غرمه مهال د 13 درس جمعات پلسره نږدې سوي چې پکې د 13 چیړې کنډاو پولیسو انچارج خوشحال امین او ورسره 2 نور پولیس سرتیري ژوبل سوي دي چې د دې برج مورینه د منلې. د خیبر پښتونخوا په جمرود کې خلکو مظاهره کړې او د پاکستان له حکومت یې غوښتنه کړې چې د پوځي عملیاتو پر ځای دي د ترهګرۍ ضد پالیسۍ بدل کړي. د جولای پر 1 په دې احتجاج کې شامل د باډي سیاسي اتحاد یو غړي زاهد اپریدي مشال رډیو ته وویل چې نور پر خپله خاوره عملیات او جنگونه نه مني.
موږ نور دغه متحمل کېدای نه شو. دغه دماکو دغه اپریشن او ځکه چې درغلم بیا درغلم فقط نو مو خوخ پدې شم ویښ شه درغلم خو نو مو اپریشن وشو. خلک څنګه ټارګټ کېلنګ څنګه شوري شو، یو وقورې څنګه شوري شو.
دا لغ وروسته دا چې د پاکستان حکومت د جون په میاشت کې اعلان وکړ چې د ازم استحکام په نوم نوي پوځي عملیات پیلوي. د پاکستانی پوز ویاند ویلی چې د پاکستان آئین هر چاته د بیان ازادي ورکوي، خو د پوینا د ډیجیټل ترهګرۍ کولو اجازه نسته. احمد شریف ادا وکړه چې هر هغه څوک ترهګر دی چې پر انټرنیټ د امنیتي ځواکونو خلاف خلک پاروي او په ولس کې ویره خپروي. نوموړي زیاته کړه چې دغسې انټرنیټ کاروونکي او ټوپک لرونکي دواړه ترهګر پوز په نښه کوي. احمد شریف وویل چې د ټوپک لرونکو ترهګرو پر ضد به پوځي عملیات کېدلای سي، خو انټرنیټ کاروونکي یوازې د په وینا د قانون له لارې کنټرولېدای سي. د پاکستان حکومت د فروری له میاشتې راهیسې د عامو خلکو لپاره پر ایکس پاڼه بندیز لګولې دي، خو حکومت او پوځ یې په خپل استعمالوي. د اسلام آباد پولیس وایي چې په اسلام آباد کې د چاپی پر مهال د تحریک انصاف ویاند رؤوف حسن نیولی دی. پولیسو رسنۍ ته په استولي بیان کې ویلي چې د جولای پر 2 د تحریک انصاف پر مرکزی دفتر چاپه ووهله او رؤوف حسن یې گرفتار کړ. بیان دا وکړی چې چاپه یې ځکه وهلې چې د رؤوف حسن په مشرۍ کې د تحریک انصاف میډیا څانګې د بیان په خپره د ریاست ضد کمپاین چلاوه او پر ټولنیزو رسنیو ناسم او غلط معلومات خپرول. البته په دې اړه یې نور کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی. تحریک انصاف د پولیسو د تازه دعوو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې یې د تل د ریاست ضد د ناسمو معلوماتو په اړه تورونه رد کړي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي نن د بنو له جرګې سره مذاکرات کوي. وزیر اعلی علي امین ګنډپور پرون ویل چې د جولای پر 28مه د بنو د پرلتوالو یو پلاوی ورزي او دی به هڅه کوي چې د هغوی غوښتنې پوره کړي. په بنو کې نن په څلورمه ورځ هم خلکو د پوځي چاوڼۍ مخې ته پرلت جاري ساتلی دی. د پرلت مشرانو د جولای پر 28مه مشال رېډي ته وویل چې هغه سرتیر دي سزا سي چې پر احتجاج کوونکو یې ډزې کړې وي. او د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په رسمي سفر نن امریکا ته تللی دی. ټاکل شوی چې نوموړی د دغه سفر پر مهال د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. نتنیاهو په داسې مهال واشنگټن ته ځي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن په سږنیو ولسمشریزو ټاکنو کې له کاندیدۍ لاس په سر شوی او بل لور ته د غزې جګړه لا هم روانه ده. د خبرونو پای. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د خیبر ضلع په جمرود کې ولس د یولسی احتجاج پترس کې له حکومت د امن پر ځای کولو غوښتنه کړې ده.
ژوند غواړي، امن غواړي، هغه د خواکي ملکیت پکار دی، هغه د خواکي حاکمیت پکار دی، هغه د خپل خاورې اختیار پکار دی، د خپلو وسایلو پکار دی. د بنو د ولس سل په سل کې ملګری یو، تایید یې کوو، کومک یې کوو.
د خیبر پښتونخوا په ټانکی پرلتوالو له چارواکو سره تر مذاکراتو وروسته احتجاجي ناسته ختم کړې ده. په کراچۍ کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو او د بشري حقونو فعالانو د بنو ولس د ملاتړ لپاره احتجاج کړی دی.
ترهګري روانه ده او تر اوسه پورې امن پیدا نه شو، نو پښتون په دا مجبوره شو چې نن په هر شهر، په هر ډګر، په هر ځای کې د امن چغه ووي.
د جماعت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د بنو په ګډون د ټولو سیمو خلک د ناامنۍ له کبله پر احتجاج مجبور شوي دي.
ماښام نه پس تر سهار مرختو پورې زموږ ثاني بند شي. خلک، عوام، لارې، کوڅې، سړکونه دا بیا مسلح خلکو ته سپارلې.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته. د خبر ضلع په جمرود کې د امن لپاره پرون جلسه شوی. دا جلسه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو، مدني فعالانو او د ځوانانو تنظیمونو پر بلنه شوی ده. د جلسې ګډونوالو ویلي چې د حکومت لخوا د ازمیستحکام په نوم اعلان شوي عملیاتو ته تیار نه دي. د دوی په وینا ځکه چې تیرو پوځي عملیاتو یې هم سیمې ته ګټه نه ده رسولې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم د جون پر 28مه په هیواد کې د ازمیست استحکام په نوم د عملیاتو کولو اعلان وکړ چې یو شمیر ګوندونو یې مخالفت کړی دی. فرهاد شینوارې په دې اړه رپورټ لري.
دا منجلسا د جمرود په تحصیل ودانه کې دننه وشوه چې په سلګونه ځایي وګړو پکې ګډون وکړ. د جلسې نه پس د باړې سیاسي اتحاد یو غړي زاهد پردي مشال ریډیو ته وویل چې دوی په تیره بدمنۍ کې هم ډیر ځپل شوي وو او اوس یو وار بیا د دې توان نه لري چې خپل وګړي له لاسه ورکړي او بې کوره شي.
بدامنی روغلا دا مونږ نه برداشت کوو چې مونږ نور دغه متحمل کېدای نشو. دغه دماکو، دغه بتخورو، دغه پرشنو زکا چې درغلم بیا درغلم فقڅت نو مو خوخ پدې شم ویښ شه درغلم په نو مو پرشنه وشو. خلک څنګه ټارګټ کېلنګ څنګه شوري شو، یو وقورې څنګه شوري شو.
یو مدني فعال عجب خان هم په دې موخه خپل احساسات را سره شریک کړل.
ترګری روانه ده او تر اوسه پیری امن پیدا نه شو، نو پښتون په دا مجبوره شو چې نن په هر شهر، په هر ډګر، په هر ځای کې د امن چغه وږي چې مونږ له امن راوکړ شي. مونږ د دغه وطن، دغه سیمې، دغه ریاست باشنده یو، مونږ د وطن نه قربانې ورکړې دي.
خیبر نه د صوبایي سملی وغړی محمد سهیل پردی ویل چې د ازم استحکام په نوم چې کوم عملیات کیږي لدی مونږ به خبره ساتل شو یو. اپکار دا مونږ سره تفصيلات شریک کړل شي.
دلته چې کومه د بارډر سکیورټی دا د صوبې سره نه ده، دا د وفاق سره ده. مونږ صرف او صرف دا غوښتنه کوو د وفاقي ګورنمنت نه چې دلته یو پالیسي د بند کمرو پالیسي
په پښتنو باندې امپلیمنت کې په خیبر پښتونخوا کې امپلیمنت کې نو تا ته پکار دي چې موږ په اعتماد کې واخلي دلته چې کم دي باقاعده خلکو مالا ووټ راکړي زه پارلیمنټیرین یم ما سره هغه شیز نه دی شیر شوی نو موږ د دې شي د دې پالیسي خلاف د هغه خلکو خلاف چې څوک په بند کمرو کې فیصلې کوي او په موږ باندې امپلیمنت کوي د هغې خلاف دا احتجاج دی د هغې په تناظر کې موږ بله ورځ قرارداد راوستو موږ د دې انتهایی سخت په الفاظو کې مذمت هم وکړو دا عزم استحکام چې کم فوجي اپریشن دی دا موږ مسترد کړو
په خیبر کې دا احتجاجي جلسې پس له هغې شروع شوي چې کله په لنډي کوتل باړه جمرود او تیرا کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې د جون په 13 نیټه په لنډي کوتل کې وسلوالو خبریال خلیل پردای په ډزو واژه او د جولای په 13 نیټه په تیرا کې د ملک ظاهر شاه پردي دوه ساتونکي وسلوالو وژل او همدارنګ په دې تیرو څو ورځو کې په پولیسو او امنیتي ځواکونو باندې هم بریدونه شوي او مرګ ژوبله ورته اوړېدلې په خیبر کې میشت امنیتي ځواکونه او ضلعي پولیس وایي چې دوی په دې سیمه کې د امن قایمولو لپاره ژمن دي او دوی دا وار د استخباراتي معلوماتو په اساس باندې هدفي عملیات کوي او څوک به نه بې کوره کیږي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د خبر پښتونخوا په ټانک کې پرلتوالو له چارواکو سره تر مذاکرات وروسته احتجاجي ناسته پای ته رسولې ده د پرلت مشران وایي چې نظامي چارواکو یې د امن راوستلو په لړ کې غوښتنې ومنلې نو له دې وجې پرلت ختم کړي په ټانک کې د پولیسو مشر ویلي چې تر کامیاب مذاکرات وروسته به اوس د سیمې د امن لپاره پوز او پولیس په شریک کار کوي اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ لري
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع امن درنې مشرونه د انتظامیه چارواکیو سره مذاکرات ناپاس 13 ورځې په احتجاج ختم کړای دی د دغې احتجاجي درنې یو مشر شیخ نصیر د انتظامیه چارواکیو سره د مذاکرات حال مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي مشال ریڈیو چې د ټانک ضلع اوسیدونکي د امن غوښتنې د پوره د احتجاجي درنې مشرونو سره د مذاکراتې په باراک شې د ضلع پولیسو مشر عبدالسلام خالد سره تماس ونیولی هغوی وویل
مذاکرات هم دغه چې څوره مختلف قومیتونه دي هغه ټول لیډرز او هغه سره ډیټیل ډیسکشن اوسو چې طریقې کار بچي هاو ټو گو فارورډ دغه جرګې چې خبره اوسو هغه سره طریقې کار قوم چې کار ده پولیس چې کار ده آرمی چې کار ده نو ان شاء الله یو کمبائنډ او جوائنټ هغه سره بدا ایشو ایڈریس کو بیا غو نه بعد تام د خپل بخپل ریلوکیشن شروع کو یعنی د باز جنو چې دی ال تمو خپل سټرنث زیاتو چوکي بزیاتو پټرولینګ بزیاتو اپریشنل بزیاتو نو می بی دی سی بیا بهر نم ایکسپیکټیشن دا چې مستبه هیوی سترنت راسی 10-15 دن کې نه ورغه ټایم ده نو ان شاء الله هغه چې موږ دې قابل سوچې دا چې چنوي نوي ګامونه پوره کو او دا یو مخصوص غونډه حالات دي ان شاء الله چې دې ته اوس آی هوپ چې ډیر زر پتی ته پوخ کار وویل
دې ټانک احتجاجي درنې مشرونه دا هم وویل چې کا انتظامیا چارواکیو د ضلع امن حالات زر شان نکړل بیا وو د سیمه اوسې دن کې یو ور بیا په احتجاج لوس پوره کاوله بنه با مجبوروي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
په کراچی کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو او د بشري حقونو فعالانو د بنو ولس د ملاتړ لپاره احتجاجي مظاهره کړې پرون د کراچی پریس کلب مخې ته ملي جمهوري غورځنګ پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي عوامي ورکرز پارټي او کراچی بچاو تحریک په نامه غورځنګ هغه مظاهره جوړ کړې وه مظاهره کوونکو په بنو کې پر مظاهره چانو د ډزو پیښه وغندله او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د پیښې رڼې پلټنې وکړي تفصیلي نیاز علي کوي
وطن کو تباہ کرنے کی منصوبے عزم استقام آپریشن
یاد مظاہرہ ملی جمہوری غرزنگ پختونخوا نیشنل عوامی پارٹی عوامی ورکرز پارٹی او کراچی بچاؤ تحریک د کراچی پریس کلب مختا تابیا کڑی وا چھپ گن شمیر کے د سیاسی گندنو پلویانو عام خلکو مدنی فعالو پکی گڈونو کڑو د مظاہرے محال د ملی جمہوری غرزنگ د کراچی مشر محمد شیر مسجد مشال لیڈیو تویل پبنو کی اولست امن غختنہ کولا پپر امن خلکو ڈزی کون کو کسانو پزت دی سمدستی او سخ گامنا واخستل شی
جدا جدا شی اس دل تب بدبختی دادا چ مرکزی حکومت کمیشن مخالفت کبھی صوبائی حکومت وائی چی دے پارا دا کمیشن جوڑ شی بس تا وزیران پدی مظاہرے موجود بھی تا حکومت پدی موجود بو
دا احتجاج پدا سی حال کے شبے چی دا جدائی پن اللہ سما پبنو کی دا امن لپارا ترسو ساتا لاریون رستو پا احتجاجانو ڈزی وشوی چلا ملئی یو کس وجلے شوے او ویش کسان ٹپیان شول نہ خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسٹر محمد سیب د جولائی پشلما پر ایکس ویلی چ وزیر اعلی علی امین گنڈاپور پسپارختنا حق کمیشن با د پیخی پلٹنی کبھی او د ڈزو ذمہ وار با معلوم کرے شی او پر ضد بے قانونی اقدام کی گی پکراچی کے احتجاج کون کو ویل چ دوئی پ خیبر پختونخوا کی د نوی فوجی عملیاتو ملاتڑ نہ کبھی د دوئی پوینا چزکا پتھیر وختونو کی ترسر شوی عملیاتو اسلوال ندی ختم کری خو خیبر پختونخوا ځای ولسته سخت زیانونه اړولی دي او دوی خپل کورونا کاروبارونه او وسایل له لاسه ورکړي دي د مظاهرې په محال د پختونخوا نېشنل عوامي ګوند د سن صوبې مشر صدیق اغا بیا مشال لیډیو ته وویل
د بونو خلک چې کومه کړې هغه روز وخت نه دی هغه ډېر معاملات څه غواړي ژوند غواړي امن غواړي هغه د خواکي ملکیت په کار دی هغه د خواکي حکومت په کار دی هغه د خپل خاور اختیار په کار دی د خپل وسایل په کار دی د بونو دولت سل په سل کې ملګری یو تایید
د مظاهری یو گډونوال ابراهیم خان بیا مشال لیډیو ته وویل وس اولست ریاستی ادارو په ټوله ناکام پالیسیو خپوهیږي بلخوا عوامي نېشنل ګوند پختونخوا ملی عوامی ګوند جمعیت علما اسلام قومی وطن پارٹی ملی جمهوری غورزنګ پختون ژغورنی غورزنګ زن نورو ګوندونو او تنظیمونو بنو په احتجاج کوونکو د ډزو پیخه غندلې ده د پاکستان وفاقي حکومت د اطلاعات وزیر عطا تارل د جولای په 28مه په اسلام آباد کې د خبری غونډې په محال دا تورونه رد کړل چې امنیتی ځواکونو په بنو کې په اولس ډزی کړی دي نوموړي په وینا چې د تحریک انصاف ګوند د بنو په پیخه سیاست کول غواړي او د پی ټی آی ګوند په لویان په لاریون کې موجود دی وایي د بنو سازش ستاسو مخې ته دی د خیبر پختونخوا حکومت چې څه خوښوي هغه دی د دوی خلک په دې پیښه کې ککړ دي دوی څنګه پلټنې کولی شي زه دا پلټنې رد کوم دوی بالکل پلټنې نشي کولی پلټنې د څه کوي پخپله به تاسو پلټنې څنګه کوئ په هغې کې ستاسو خلک پخپله ککړ دي نوموړي د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د بنو د پیښې د پلټنو اعلان هم رد کړی او ویلي چې د خیبر پختونخوا حکومت هیڅ حق نه لري چې د بنو پیخي پلټنی وکړي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ
او عوامي نېشنل ګوند وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د ګډوډو بیاناتو په ورکولو سره د بنو د پیښې رڼا تحقیقات نه کوي د دې ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین مشال راډیو ته وویل چې د وزیر اعلی د کمیشن جوړولو اعلان کړی دی خو د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د عدالتي پلټنو غوښتنه کوي د جولای پر 19مه په بنو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او بشري حقوقو فعالانو د امن غوښتنې لپاره احتجاج کوو چې په وینای امنیتي ځواکونو پرې ډزې وکړي یو کس یې وواژه او ګڼ نورې ژوبل کړل په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په رپورت کې
میا ابتخار حسین د جولای په 28مه نیټه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د صوبې اعلی وزیر د دې پیښې د پلټنو لپاره یو خواته د کمیشن د جوړولو اعلان کړی دی خو بلې خواته د پاکستان تحریک انصاف بانی لجیله د دې پیښې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده
او حکومت په دې سوچ کولو چې موږ د دې سره څوک نو چې کله یو حکومت په دې خبره نه رسي چې ځینې دا واقعیات دومره خراب شوي دې سره به څه کوو نو تا اندازه لګوه چې دوی څومره تیره سي او دا حکومت باید ښه نه دي چې عمران ورته خبر وکړي او عمران خو یې جوډیشل انکوایري په کار ده. نو جوډیشل انکوایري خو د وزیر اعلی کار دی، نو دې ته د چا نه مطالبه کوي. نو دا ډېر کنفیوژن غوندې خبره ده، هسې یو مطلب لکه د وخته تېرېدو خبره ده او وخته پاتې کېدو خبره ده.
میا ابتخار حسین زیاته کړه د دوی د ګوند یو پلاوی هم د پیخي رستو په بنو کې ناس د دې پیخي په سر د پرلت وهونکو سره لیدلې دي او په کار ده د دوی د غوښتنو سره سم په سیمه کې د ناآرامۍ راپارولو په ځای د پرامنه پیزا را جوړولو لپاره ګامونه پورته کړي شي.
هغه کې چې اصلي غوسه ده او خفګان دی، بد دې نه مخکې چې کومه واقع شوې ده، کوم په هغه ځای کې خودکش دا ماته شوې ده، بیا د دې چې کوم دی نو هغه د کینټ دیوالي مات کړی دی، او په هغې دوران کې چې کوم دی نو د هلته چې کوم زموږ دوکاندارانو د هغې دوکاندارانو چې کوم دی تاوان شوي او په هغې کې زخمیانو، هغه زخمیان دی اوچتېدو له نه ورکوله، او چې کله اوچتو نو دوی پرې ډزې وکړي او په هغې کې یو کس شهید شو، نو په هغې باندې په دې ټول قوم کې اشتعال و. دا د امن پاسون چې هغې کړی یا د امن مارچ نو دا په دنې نیت کړل او دا چې کوم دی نو تاجرانو کړل، د هغه ځي تاجران هغه چې زه کله ناستم په جرګه کې هغه تاجران هم موجود و. تاجران وایي چې مونږ خو د ټول امن په حواله خبره کړې وه او زمونږ پروګرام هم پوره من چې کوم دی نو ختم شو. دا وروسته چې څه واقعات شوي دي مونږ ته د دې پته نشته، نو په دې وجه تحقیقات ډېر لازم دي. حکومت په دې کې ډېر ډیلی شو.
یاد دې وی چې د جولای په 19مه په بنو کې د امن مارچ وروستو د ډزو په یو پیخه کې یو تن وژل شوی وو او کم نه کم 15 نور کسان جوبل شوی وو، او د هغه پیخي وروستو د پښتونخوا د حکومت د ویان بیرستر محمد علي سیف د خوا پخپور شوی بیان کې ویل شوی وو چې اعلی وزیر علي امین ګنداپور د دې پیخي د پلټنو لپاره د کمیشن جوړولو امر کړي او حکومت به د پیخي د پلټنو راپور په ډاګه کوي. خو په پیښور کې د خبریال رسول داوړ نمی د بنو د پیخي د پلټنو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې په پاکستان کې د بیلابیلو لویو پیښو د پلټنو تاریخ ډیر روښانه نه دی او په کار ده په بنو کې د دې ناآرامۍ د مخنیوي لپاره حکومت په پرنت ناس د ځایي مشرانو او ولس په سپارښتنو او غوښتنو عمل وکړي.
نقصان دے بل طرف تک بنیاد باندھے پاکستان دا پلٹن تاریخ دا سے دے چرتم چرتا پلٹن سر تنگارا سے دے جی چرتا سزا نہ ملا اسے او بل هغه چې اصل توجه د اصل مسلې نه توجه هټاولو د پاره ولته یو بل څه جوړ شو چې موږ پلټنه کوو. زه پلټنه دې وکړله تعین دې وکړلو هغې کسانو له به سزا څوک ورکوي.
د صوبایي حکومت لخوا د بنو د پیښې په اړه په یو بل بیان کې ویلې شوې دي چې اعلی وزیر علي امین ګنداپور د بنو د صورتحال په خپله نگراني کوي او په سیمه کې د پرامنه پیزا د را جوړولو لپاره یې په سیاسي او انتظامی مشرانو مشتمله یو جرګه هم جوړه کړې ده. خو بلې خوا ته په بنو کې د ډزو د هغه پیښې په ضد پرلت دوام لري او د حکومتي جرګې مشران او پرلت وهونکي تر دې دمه څه نتیجې ته نه دي رسیدلي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان حکومت د جون پر 2 اعلان کړی او چې د سخت درزی او ترهګرۍ ضد به د عزم استحکام په نامه عملیات کوي. د خیبر پښتونخوا زیاتره خلکو او حکومت مخالفه ګوندونو د نویو عملیاتو پیلولو مخالفت کړی دی. دا لومړی ځل نه دی چې حکومت د وسلوالو ضد عملیات اعلانوي، بلکې تر دې وړاندې یې یو شمېر عملیات کړي هم دي. خو پښتنه دا ده چې پخوانیو هغو په مقابله کې به دا ځل ولې خلک د عملیاتو مخالفت کوي. مجید بابر په دې اړه رپورت لري.
د وسلوالو پر ضد د عزم استحکام په نامه د پوځي عملیاتو لپاره د هدف ټاکلې سیمه لا معلومه نه ده، خو دې اعلان په خیبر پښتونخوا کې د پښتني سیمو په ګډون د پخوانی قبایلي ضلعو او ټولې پښتونخوا کې د مذهبي او قام پرسته ګوندونو ترڅنګ په ولس کې ژورې اندېښنې راپارولې دي. خو د لاهور میشته سړنیز مرکز کانفلیکټ مانیټرینګ یا د شخړو د سار مشر عبدالله خان وایي چې په دې اړه د پښتنو اندېښنې بې بنیاده نه دي، ځکه چې دوی د تیرو څه باندې شلو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د پام وړ کړاوونه ګاللي دي، نو ځکه د دې اندېښنو لامل شوي چې نوي عملیات به هغه دردناکه ماضي بیرته راولي.
په ولس کې دا غصه ځکه ده چې په نویمه لسیزه کې په گاون کې په افغانستان کې د څلوېښت کلنې تنازع او بیا په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو شتون او د فوجي عملیاتو مکمل ناوړه اغېز په قبایلي ضلعو او په پراخه کچه د پښتنو په سیمو شوي. د دې سیمې ولس تر ټولو زیات متاثر شوي. د دوی ټولنه، اقتصاد، کاروبارونه، تعلیم او غرض دا چې د ژوند هر اړخ د تباهۍ سره مخ شوي دي. په خاصه توګه روایت او ثقافت یې زیات ګډوډ شوي دي. کله داسې مې د وسلوالو کمانډرانو، کله د فوجي مشرانو او کله د مذهبي ملایانو برلاسیتوب و چې د مقامي مشرانو عمل د خلګې ختم کړی و. بیا په لکونه خلک د بیکورۍ سره مخامخ شول او تر دې مهال یې تاوانونه نه دي ترلاسه کړي. نو اوس ولس نه غواړي چې بیا در په در شي او یا کوم پراخ فوجي عملیات وشي.
د روان 2023 میلادي کال د جون پر 22مه د پاکستان لخوا د نوو فوجي عملیاتو د پریکړې اعلان وروسته د حافظ ګلبادر وسلوالو ډلې په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو پر ضد د الفتح بن نصرت الرحمن په نوم د عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ. سربیره پر دې تحریک طالبان پاکستان هم د پاکستان د پوځي عملیاتو په جواب کې د عزم شریعت په نوم د جوابي عملیاتو اعلان وکړ چې مخه یې په پاکستان کې د خپلو بریدونو زیاتوالی دی. د خیبر پختونخوا او قبایلي ضلعو د خبریالانو د اتحادیې مشر شمس مومن بیا وایي چې دا مهال په پښتنه سیمه کې د امن او احتجاج په نامه د پاسونونو او په ولس کې د جارحانه رویې تر شا هغه محرومۍ دي چې د دې سیمو ولس ورسره له تیرو دریو لسیزونو مخ دی.
تاسو ویل چې آیا دوی هغه څه چې کوم نقصانات شوي هغه شان ازاله شوي دي که نه ده شوي؟ دا خبره بالکل ټیک ده چې دا بالکل پوره په پوره ازاله نه ده شوي. چې کوم ځینو کې شوي ده هغه هم زه بدل یم چې صرف په خیبر کې او په وزیرستان کې سهاده پوری مطلب دار مو ویلې شو 50-50 یا 50-60 چې د الټا شوی دا باقي د باجور د مومن د اورګزو د کورم په دې زیرو کې د ادم خیل په دلته چې کوم ته بیان شي وي دي دا غي لږ فیصد خلکو ته هم خپل معاوضه نه ملو شوی نه او چې د مطمئن کړي شوی دي.
د پاکستان وفاقي حکومتونه لتیری یوې لسیزي دا داوه کوي چې د ترهګرۍ پر ضد د روانې جګړې ترڅنګ په هغه هیواد کې د وسلوالو د بریدونو په دې عملیاتو کې هغه هیواد تاسو اتیا ارب ډالر نه زیات مالی تاوان رسیدلی او د اویا زرو نه زیات امنیتي او پولیس سرتیری او ولس وجل شوي. په دې لړ کې نړیوالو ادارو او د امریکا په شمول ملګرو هیوادونو له پاکستان سره په اربونو ډالرو مالی مرستې کړي. دا چې آیا دا مرستې ولس ته رسیدلي د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې یو مشر عادل ظهور بیا وایي چې تر دا مهال یې په دغو سیمو کې په اربونو ډالره مرستې کړي.
هغه تقریبا 173 بلین تا غمونږ رسولو دی کې سلور پنځه میجر کمپونینټس دي. دی کې یو کمپونینټ دا دی چې کوم هاوسینګ سروې ده خلکو ته چې د کورونو په کمپنسیشن په مت کې دا 4,00,000-1,60,000 روپۍ ملاوي دي. یو پکې دغه کمپونینټ دی. دې نه علاوه د کیمپ مینجمنټ لکه د آی ډی پیس کیمپ چې کوم فردر اسټابلش شوی دی په وزیرستان آی ډی پیس لپاره په بنو کې هغه خلک چې کوم دي نو هغه مونږ ریزر کوو په کیمپ کې
پښتون ژغورنی غورځنګ د نوي پوځي عملیاتو په وړاندې د مقاومت کولو لپاره د هوډ او ژمنتیا لپاره د جولای په 10 په ټول هیواد کې د احتجاج غوښتنه کړې وه. دوی په پاکستان کې له پښتنو وغوښتل چې په ټولو ښارونو او کلیو کې راوځي. د دې په غبرګون کې د خپل احتجاج د ثبتولو لپاره په ګڼو ځایونو کې پښتانه په لوی شمېر کې راوتلي وو. دا لاریونونه چې په مختلفو سیمو کې په پراخه کچه خلکو پکې برخه اخیستې وه لارو کوڅو ته د ولس دا راوتل دا په ګوته کوي چې عام پښتانه د پوځي عملیاتو په اړه څه نظر لري. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جون پر 23مه ویلي وو چې د عزم استحکام په نامه نوي پوځي عملیات به له پخوانیو هغه بیل وي او دا ځل به پر دومره پراخه پیمانه جنگ نه کیږي چې خلک بې کوره کړل شي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مهرمه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د خبرونې نیمایي ته رسیدلیو. د خبرونو لنډیز ته پام راړو. د پاکستان پوز د اعلان سویو ازمه استحکام عملیاتو ملاتړ کړی دی. د پوز ویان میجر جنرال احمد شریف د جولای پر 2 په رلپنډۍ کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې ازمه استحکام عملیات ډیر زیات ضروری دي، خو دا به د پوینا یوازې پوزي عملیات یا کاروای نه وي، بلکې ګڼ اړخونه به ولري. د خیبر پښتونخوا په خیبر ضلع کې د پولیسو پر موټر سوی چاودنې 3 پولیس سرتیري ژوبل کړي دي. د سیمې پولیسو ویان ظهیر اپریدي مشال راډیو ته وویل چاودنه د جولای پر 2 سوی ده. هغه وویل ژوبل پولیس یې روغتون ته رسولي او حالت یې له خطرې بهر دی، چا د دې ذمواري نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا په جمرود کې خلکو مظاهره کړې او د پاکستان له حکومت یې غوښتنه کړې چې د پوځي عملیاتو پر ځای دي د تراګری پر ضد پالیسي بدل کړي. د جولای پر 1 په دې احتجاج کې شامل د باډي سیاسي اتحاد یو غړي زاهد افریدي مشال راډیو ته وویل چې نور پر خپل خاوره عملیات او جنگونه نسی منلای. د لغ وروسته د پاکستان حکومت د جون په میاشت کې اعلان وکړ چې د ازم استحکام په نامه نوي پوځي عملیات پیلوي. د اسلام آباد پولیس وایي چې په اسلام آباد کې د چاپی پر مهال د تحریک انصاف ویان د روف حسن نیولې دي. پولیس رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې د جولای پر 2 د تحریک انصاف پر مرکزی دفتر چاپه ووهله او روف حسن یې گرفتار کړ. تحریک انصاف د پولیسو د تازه دعوو په اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي نن د بنوله جرګې سره مذاکرات کوي. وزیر اعلی علي امین ګنډپور پرون وویل چې د جولای پر 2 د بنو د پرلتوالي او پلاوي ورزي او دوی به هڅه کوي چې د هغوی غوښتنې ومني. په بنو کې نن په 4 ورځ هم د پوځي چاوڼۍ مخې ته پرلت خلکو جاري ساتلی دی. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په رسمي سفر نن امریکا ته تللی دی. ټاکل شوی چې نوموړی به د دې سفر پر مهال د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست اوریدونکو. په دې خبرونه کې تاسو ته یو شمېر نور ریپورټونه هم وړاندې کوو. رازو په دې لړکی لومړی ریپورت ته نن د مغزو نړیوال ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې د لمانځلو موخه د مغزو د ښه ساتلو د اهمیت په اړه په ولس کې پوهاوی خپرول دي. ډاکټران وایي چې په پاکستان او په تیر بیا په خیبر پښتونخوا کې د اقتصادي ستونزو، تعلیم کمی او ناامنۍ له وجې خلک له نفسیاتي مسلو سره مخامخ شوي دي. دوی زیاته کړې چې باید پر وخت د نفسیاتي مسلو د حل لپاره درملنه وکړل سي چې داسې مغز د لویو ناروغیو څخه خوندي وساتل سي. عظمت علي شاه په دې اړه رپورټ لري.
دا جولای 2 په نړۍ کې د مزغو د ناروغۍ په اړه د پوهاوی ورځ لمانځل کیږي چې مقصد یې د مزغو د ناروغو په اړه په عام ولس کې پوهاوی پیدا کول دي. د طب پوهان وایي چې پاکستان کې هم د مزغو په ناروغۍ کې اخته مریضانو شمیر له 40 کروڑ سیوا دی. د صحت نړیوال تنظیم WHO وایي چې په نړۍ کې له 1 ارب زیات خلک د مزغو په بیلابیلو بیمارو کې اخته دي چې پکې تر ټولو زیات ناروغان د ډیپریشن دي. په لیډرینګ هسپتال پیښور کې نیورو سرجن پروفیسر علي حیدر مشال ریډیو ته وویل چې د معاشري د محدودیتونو، د معاشي بدحالۍ او کورنۍ شخړو له وجې زیاتره خلک د مزغو په ناروغۍ کې اخته دي.
دماغو بیماریانې ډېرې زیاتې دي، خو موږ هغه په دې کې تقسیمو چې هغه بیماریانې چې کوم اپریشن واړي او هغه بیماریانې چې کوم اپریشن نه واړي، دریم هغه بیماریانې چې کوم د سوچ سره تعلق لري، دویمې هغه بیماریانې چې د درو په ذریعه باندې علاج کوي خو د سوچ سره تعلق نه لري، لکه مثال په تور گردن توړ بخار، لکه فالج یا داسې نورې بیماریانې دي چې پای کې لاس په کمزوري شي، دواړه لاسونه دواړه خپې کمزوري شي، هغه نسبتا دلته کمی دي. سایکیټری هغه ډیزیز دي چې کم د انسان د سوچ سره تعلق لري. نو په پاکستان کې سایکیټری ډیزیز چې کم دي دا ډیر زیات دي، ورځ په ورځ زیاتېږي، ځکه چې دا غي براه راست تعلق دی د اکنامیک کنډیشن.
د پاکستان د صحت ادارې دا کال 2023 په خپل یو راپور کې وایي چې په پاکستان کې هر کال د ډیپریشن، میرګي، نیم سردرد او د مزغو د نورو ناروغو ښکار 3.5 لک کسان د ملک هسپتالونو ته ورځي. په خیبر ټیچنګ هسپتال کې د سایکیټریک سانګې مشر ډاکټر اجمل شاه مشال ریډیو ته وویل چې د مزغو د ناروغۍ نه د بچ کېدو یوازنۍ لار د ژوند طریقې بدلول او په وخت درملنه ده.
دا مختلف قسمه حالات چې دي دا په صحیح طریقې سره ایڈریس کړی شي. یو ورک لایف بیلنس وي، دا کار روزګار دا شان، ایجوکیشن خلکو کا مینٹل النسز مینٹل ہیلتھ حوالے سر اویئرنیس پیدا کولی، دا مختلف قسمہ اسٹریٹجیز کے دیشی بیا سائیکولوجیکل د دې لپاره علاج وی صد دوایانو په ذریعه سر خبرو اترو په ذریعه باندې سکولونو کې اویئرنیس پیدا شي، دا شان ماس میډیا باندې اویئرنیس کمپینز چلیږي کافی حد پوری، وړ وړ مسلې د خلکو هغه چې په ټایم باندې ایڈریس شي په ټایم حل کړی شي. دین علاوه بعض خلک مختلف مشکلاتو کې ولخلي هغه مشکلاتو نراوتلو حل په صحیح طریقې سره هغه ونه کړی شي.
دا پیښور په هنتون د سایکیټری سانګې مشر ډاکټر ارم ارشاد مشال ریډیو ته وویل چې د مزغو په ناروغانو کې زیاتره شمیره د ځوانانو ده چې د درملنې نه کولو له وجې په نشو کې اخته شي.
کم ځوانان دي هغه د پرمخ کې نوکری نشته، دي هغه سپو ګران باندې سبقونه وایي، نوکری هم نشته او داسې سکلز ټریننګ پروګرام هم نشته چې هغه سکلز زکی او بیا هغه نه پس هغه سکاروبار خپل شروع کی او خپل خوبانی ودرېږي. نو یو طرف ته مور پلار پریشان وي، موږ خو ماشوم باندې پیسې ولګولې، بل طرف ته ماشومان سے کم دی اور نوې کل سے کم ده، هغه فرسٹریشن نه تیریږي او بیا هم دې فرسٹریشن وجه نه هغه مختلف غلط عادتونو کې پریوزي، ڈرگس طرف تلار شی، نشہ شروع کی، یا دینا علاوہ نور سے کم کرمنل ایکٹیویٹیز دی اگے کے انوالو شی. نو مین وجوہات کاغا زوانان دی اور کاغا نور خلق دی، معاشی سے کم مسئلی دی اور مہنگائی دا دی اور خلق تم پکار دا سدا شے معاشرے کے دیلا سپورٹ ورکی سو خپل خوبانی ادری گی اور خپل زان لا یو ٹھیلا لگئی یا یو ورکوٹ کاروبار شروع کی، نو اغا دی سپورٹ کی بجائے گا سے مانی خندہ کئی.
دا طب پوہان وائی چی دا مازغو پا ناروغے کے اختاز زیاد تر ناروغان دا نفسیاتی ستونزو سرا مخوی چی درملن ارتیا لری خود محدود وسائل لوجی نشی کولی چی خپلا درملن او کی. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخبر.
حکومت د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په زندان کې په وړه کوټه کې د ساتلو په اړه د هغه تورن رد کړی دی. د سنډي ټایمز خبریالې کرسټینا لیمب ته په یوې اوسنۍ مرکه کې عمران خان ویلي چې هغه په زندان کې د یو ترهګر په شان په پنجره کې یوازې ساتل کیږي او د استخباراتي ادارې یې هر وخت څارنه کوي. په 28 جولای یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د اطلاعاتو وزیر عطا تارړ دا تورنه رد کړی دی. تفصیلی د راشد خټک پر رپورټ کې
د پاکستان حکومت ته تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان هغه تورنه رد کړی دی چې په زندان کې په ناوړه حالت کې ساتلو پاره لګولی وو. عمران خان په یو مرکه کې چې په سنډي ټایم کې چاپ شوی د برتانوي ژورنالیسټ کرسټین لیم ته ویلي چې هغه د یو ترګر په شان په زندان کې په یو پنجره کې ساتل کیږي. هغه تور لګول دی چې په زندان کې د هغه لپاره د قدم وهلو ځای نشته او یوازې ساتل شوی دی. عمران خان په مرکه کې ویلي دي چې استخباراتي ادارې دې هر وخت ساري. په 28 جولای په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته د وینا په مهال د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارر د عمران خان تورونه رد کړل او وی ویل چې کرسټین لیم خطاوتې ده، ځکه چې عمران خان په زندان کې شاهانه وخت تیروي چې څه زړه غوړي هغه ورته پخول کیږي. د ورزش لپاره سایکل دی ورسره او د قدم وهلو لپاره یوه ګیلري هم د ده په تحویل کې ده. د اطلاعاتو وزیر وویل چې عمران خان په یوه اونۍ کې 3 ځله د خپلو وکیلانو د کورنۍ غړو او ملګرو سره ویني او د زندان 100 کوټې د هغه په استعمال کې دي. په اسلام آباد کې د نیسون ورځپاڼې پخوانی چیف رپورټر او تازه نگار بیر سعید د عمران خان د تورونو او د عطاالله تارر د ځواب په حق له مشال رډیو ته وویل،
جہاں تک بات ہے ان کو ڈیس سیل میں رکھنے کی تو وہ ڈیس سیل تو شاید نہیں انہوں نے رکھا ہوا، مگر دوسری طرف
عمران خان پزندان کے دمرگ پکوٹا کے ہم نہ دے ستر شوے خدا تعالیٰ ترر خبر ہم سمانا نہ چھا ہا پشانہ انداز پزندان کے وقت رہی زندان پہ ہر حال زندان دے کسڑے پلو یا کوٹا کی ہوئی کپوڑا کوٹا کی بندی ہوئی وہ زندان خپل سختائی لری. اصل کی عمران خان دا سے خبر کو سر پہ حکومت فشار رو رہا ہے،
بیسیکلی تو پریشرائز کر رہے ہیں.
دا معلوم نہ تھا کرسٹین لیم دا عمران خان سر سنگ مرکا وکڑا خود خغی وینا ده چې دا مرکه د عمران خان د وکیل په واسطه شوې ده. په اسلام آباد کې د خبر ټیوی ډایرکټر نیوز او تجنګار مبارک علی مشال ریډیو ته وویل چې تور لګول د تحریک انصاف او د عمران خان د سیاست ځانګړنه ده او دا څه نوې خبره نه ده.
دا
دا صرف او صرف په عالمی کچ باندې د خلکو همدردی تر لاسه کولو هڅه ده. فقط سیاست کې د خپل بیانونو د لارې مونږ ته لکه خود لشیوی میډیا ته ثبوتونه خود لشیوی چې هغه په کومه دغه چې کومه سیل له پاغه کې هغه ته غوړ سہولیات دي، د ایکسرسایز ماشين دی ورته، روزانه ورته اخبار راځي، ټي وي دی ورته.
په زندان کې د بندیزونو سره سره تر دې وړاندې هم په بهرنۍ ورځپاڼو کې د عمران خان په نوم مضمونونه او مرکې چاپ شوي دي. پتنګ او وړه کوټه کې د ستلو په حق له اسلام آباد های کورټ ته درخواست هم ورکړی وو چې بیا حکومت عدالت ته په زندان کې د هغه د کوټې تصویرونه وښودل او وی ویل چې د شپږو کوټو ځای ورکړل شوی دی. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا په روغتونونو کې ډاکټران او نرسان کم دي. د ډاکټرانو اتحادیې غړو مشال رډی ته ویلي چې په سرکاري روغتونونو کې طبي عمله بیخي کمه ده او له دې وجې د دوی په وینا خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د سینټ یوې کمیټې ته د حکومت لخوا وړاندې شوی شمیرې ښیي چې لږ تر لږه 1 میلیون نرسان کم دی. حکومت وایي هڅه کوي چې په روغتونونو کې د عملی دوایانو او طبي ماشینونو کمی پوره کړي. شبیر احمد جان په دیړه نور حال راکوي.
خیبر پختونخوا کې ډاکټران او نرسان وایي په هسپتالونو کې د دوی د عملی کمی له وجې یو خوا که د مریضانو درملنه ډیر اغیزمنه کیږي، نو بلخوا طبي عملی په صحت او په کارکردګۍ هم منفي اثر غورځيږي. د صحت نړیوال سازمان یا WHO د معیار تر مخه په اصولي توګه 10,000 مریضانو لپاره یو ډاکټر پکار دی، خو خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو سازمان صوبایي مشر ډاکټر امیرتاج خان وایي چې دلته په 1,000 نه په زرګونو مریضانو لپاره یو ډاکټر دی او د عملی ډیر کمی دی.
دا آبادی په لحاظ تاسو وایئ 25 کروڑ آبادی اوس کې دا مونږه تقسیم کو بزر باندې، نو دا زمونږ سره تقریبا چې دی نو 2.5 لک ډاکټران پکار دي. خو تاسو ګورئ چې په ټول کے پی کې د گورنمنٹ او چې کوم خلک ته 6-7 کروڑ آبادی ده او دا غیر لپاره هارډلی زمونږ سره 40,000 یا 35,000 ډاکټران په پرایویټ سیکټر کې په دې کې برابري دي. نو په هغه کې لکه زمونږ سره دوچن کمی ده، لکه مطلب دلته زمونږ سره بزر وبسنه چې
د روغتیا په اړه د پاکستان سینټ سټینډنګ کمیټې لخوا سینټ کې جمع کړل شوی شمیرو تر مخه د هیواد په کچه شوخه 1 میلیون نرسانو کمی دی او د پی ایم ډی سی سره رجسټر شوی د 1.5 زرو نه تر 1.75 زرو پورې ډاکټران د روغتیا په برخه کې کار یا پریکټس نه کوي. دغه ډول د نرسنګ سټاف هم تر 1 میلیون کمی دی. د نرسانو سازمان د خیبر پښتونخوا مشر عنایت الله وایي چې دغه شمیره اوس هم ډیره کمه ښودل شوې ده او یوازې خیبر پښتونخوا کې د 50,000 نه سیوا د نرسنګ عمله پکار ده، د کوم لامل چې د دوی کار ډیر بد متاثر کیږي او د مریضانو درملنه هم
30-40 پیشنٹ تا ایٹ ا ٹائم اگے تا ڈرپ لگاول انجیکشن کول اگے تا کیئر کول په دې وجہ باندې زم نرس چې کوم دې ډیر زیات د ټینشن شکار دي. په ایمرجنسی کې باقاعده خلک راځي زم سره جګړه کوي، موږ ته کنزل کوي
چې کوم آی سی یو په هغه کې 1 بیډ باندې یو نرس پکاري او دلته زم سره په 18-20 بیډ باندې یو نرس کار کوي.
د ډاکټرانو د سازمان مشر ډاکټر امیرتاج خان وای چې د دې غټ کمی مخ مختلف اسباب دي. ډېر ډاکټران پریکټس ځکه هم نه کوي چې ایم بی بی ایس وکړي، نو هغوی ته هغه شان نوکرې نه ملاویږي. یو خو پاکستان کې د کار د امنیت مسله ده، بل معاشي مسلې دي، نو د هغې له وجې ډېر ډاکټران او یا پېښور نرسان بهر ته لاړ شي او په ګڼ تعداد کې کمی خزینه ډاکټران یا نرسانې چې وي هغوی د واده وروسته خپل پریکټس جاري ونه ساتي.
WHO کرایټیریا دا ده چې په 1,000 کسانو بس یو ډاکټر پکار دی. په پاکستان کې په 1,000 بس نه چې په 100,000 بس هم یو ډاکټر نشته.
کم زمنګ تنخواګانې د بار ملکونو په نسبت باندې ډېرې زیاتې کمې دي. درېمه خبره دا ده چې تاسو ګورئ چې د ډاکټرانو د پاره اوسېدو یا د ترانسپورټ او یا څه حفاظتي اقدام نشته. او څلورمه خبره دا ده چې کم سپیشلیسټ خلک دي، نو د هغوی د پاره د وسه پورې د حکومت سره د جابونو انتظام نشته. دې د ټولو وجوهاتو له وجې نه زمنګ د مرګ نه ډېر زیات برین ډرین کیږي، خاص طور د خیبر پختونخوا.
په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو د اتحادیې دغه غړي وایي چې دا وخت په ټول هیواد کې د 2,000 نه سیوا د ډاکټرانو کمی دی. د ان ای ایچ یا قومي د صحت ادارې شمیرو تر مخه تر کال 2022 پورې ټول ملک کې 1,20,000 نه سیوا نرسانو عمله وه، چې پکې 8,000 روغتونونو کې 14,500 لیډی هیلت ویزیټر یا ایل ایچ ویز او 6,000 نه سیوا مډ وایوز یا تربیه شوي دیانې شاملې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د شماریاتو ادارې په اړه په یو رپورټ کې ویلي چې سش کال د جولای په لومړیو دوو کې د ګرانۍ اشاره 1% نور زیاته شوې ده، چې ورسره د ګرانۍ کلنۍ اشاره 25% ته رسیدلې ده. په رپورټ کې ویل شوي چې په هیواد کې د تیلو، غوښې او نورو خوراکي شیانو نرخونه لوړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پښتونخوا کې د ګرانۍ خلاف څو ځلې احتجاجونه هم شوي دي. عظمت علي شاه په دې رپورټ لري.
دا پاکستان د شماریاتو ادارې بیورو آف سټیټسټک د جولای د میاشت درېمې اونۍ جاری کړې شمیرو کې وایي چې د روان کال د جولای د میاشت په لومړي دوه اونو کې د ګرانې شرحه 1% سیوا شوې، چې ورسره د ګرانې سالانه شرحه 25% ته رسیدلې. اداره زیاتوي چې روان اونۍ د تیلو، بجلی، د چرګ غوښه او نور خوراکي شیان ګران شوي دي. په مردان کې رکشا چلونکي قسیم ګل مشال ریډیو ته وویل چې د تیلو بیې د ګرانېدو سره په مزدوري بد اغیز پرېوتې دي.
نن سبا د وړو ریټونو ته وګوره، د چینو ته وګوره، چایو ته وګوره، هر یو شیز په بره روان دی. نو زمونږ د دیاړیمارو خلکو زندګي ډېره په ګرانه تېرېږي. حکومت ته الله تعالی له نیکې هدایت وکړي، ځکه چې کم سړی راشي نو هغه به ځان صفتونه کوي، خو چې په دغه کورسۍ باندې کوي نو اول ځان مړی او وروسته بیا عوام له ورکوي. نو عوام له څه ورکوي؟ خو چې 10 روپۍ وته یو شیز ارزان کړي نو 50 روپۍ وته ګران کړي. اوس دالې په دې میاشت کې وګوره، په 1 تاریخ باندې راته پیټرول ګران شو، په 15 تاریخ راته پیټرول ګران شو. نو زمونږ چې کمی سورلی نو خو مکه زړې پیسې مونږ راکې یا سیوا پیسې نه راکې، نو به ټول دومره منډي وو صرف پیټرول پہ واچو.
د شماریاتو اداره وایي چې د کال 2023 د مې په میاشت کې په ملک کې د ګرانې شرحه 38% وه، خو په کال 2023 د مې په میاشت کې د ګرانې شرحه 12% ده. په پیښور کې یو غیر سرکاري ادارې سره کار کوونکی محمد عارف مشال ریډیو ته وویل که حکومت ورته د ضرورت یو شیز ارزان کړي نو دوه نور شیان ګران کړي، د کومې لوجې چې د ماشومانو د تعلیم او نور ضرورتونه پوره کول ګران شوي دي.
حالات داسې بدل شو، دومره ګراني شو چې ځان ساتل ډېره مشکله شوه. دې وخت کې زما تنخواه ده 22,000 روپۍ، او یقین کوي چې 22,000 خو پرې دی تقریبا 1,500 کم ځان ساتل ډېره ګرانه، ډېره مشکله شوه. ځکه چې یو طرف ته د کور کرایانی شي، بل طرف ته چې کوم دی بجلی د ګیس بلونه شي، هغه هم دومره ډېر را روان دي. او بل طرف ته بیا چې کوم دی نو د کور ساتنه شي، سوداګانی شي، هغه هم دومره ګران دي. داسې کسر پاتې وي هغه بیا بیماریانې پوره کړي، میډیسن ټیسټونه نو ډیر ګران شي. نو دې وخت کې یقین کوي چې یو عام سړی د پاره چې کم امپلوئی وي او ورکر وي، د هغه د پاره په دې وخت کې ژوند تیرول ډیر ګران ده.
د شماریاتو ادارې د کنزیومر پرایس انډیکس تر مخه په کال 2023 کې د پیزار او جامو په نرخ کې 38%، د ترانسپورت په مصرف کې 11%، د تعلیم په اخراجاتو کې 14% او د صحت په مصرف کې 40% زیاتوالی راغلی. دا نوخار اوسیدونکي تیمور کمال مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت ته په خوراکي شیانو او بجلی باندې ټیکسونه کم کړي.
گرانی د تیر کال په نسبت دې کال چې کم ده هغه زیاته شوې ده، کمه شوې نه ده. که دې ټیم کې مونږ د تیلو نرخونه وګورو، که د بجلی نرخونه وګورو، او کم چې د خوراک کم سامانونه دي د هغې ریټونه وګورو، دا د تیر کال په نسبت دې کال زیاته شوې ده. بله دا خبره ده دلته چې هر حکومت راشي هغې هم دا خبره وي چې تیر حکومت دا ګراني چې کوم ده، دا د تیر حکومت د وجې ده. نو دلته همیشه چې کوم دی دی سیاسي پارټیانو او دی حکومتي پارټیانو په یو بل باندې الزامونه لګولي دي، خو د دې د مسلې د حل لپاره هیڅ قسمه هلې ځلې نه دي کړې.
د پاکستان د وفاقي حکومت ویاند اتا تارل رسنو سره خبرو کې ویل چې په ملک کې ګراني په کمېدو ده، او د تیر کال په نسبت سخ کال په ګرانۍ کې 6% کمواله راغلی. نړیوالې ادارې فینچ ریټینګ د روان کال د جون په میاشت کې جاری کړی خپل یو څېړنیز راپور کې وایي چې په کال 2015 کې به په پاکستان کې د ګرانۍ شرحه 12 او د سود شرحه به 14% ته لوړیږي. اداره زیاتوي چې را روان کال به پاکستان کې د ترکې شرحه 3% وي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د پښتو ژبې نوملای شاعر څېړونکی او نقاد همیش خلیل د څلور نوي کلونو په عمر مړ شوی. ارواشاد د خپل ژوند په اوږدو کې د پښتو کلاسیک ادب په لسکونه دیوانونه ترتیب کړي، سرزي او حاشیې پرې لیکلي او خپاره کړي دي. د شعرونو او افسانو کتابونه یې هم خپاره شوي او د هغه په ژوند او فن هم یو شمېر کتابونه خپاره شوي دي. باز محمد عابد په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د پښتو ژبې نومیالی لیکوال، شاعر، افسانه نگار، نقاد او څېړونکی امیش خلیل د جولای په 28مه نیټه ماخوستن مهال د پېښور په برته کال کې عمر او عمل ته خاورو ته وسپارل شو. نوموړی د 1913 زیږدیز کال د اپریل په 11مه نیټه د پېښور په برته کال سیمه کې د انځرګل په کور کې دنیا ته سترګې غړولې وې. پښتانه لیکوال او کره کتونکي د نوموړي مړینه پښتو ادب ته نه جبرانېدونکي ځای بولي. لیکوال او کره کتونکي استاد نورالامین یوسفزي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې امیش خلیل د خدای خدمتګار تحریک په دور کې په داسې شرایطو کې په خطي نقصو پسې د پښتونخوا ګډ ګډ ته تللی و چې له سرکاره به پټ ګرځېده او په دې لاره کې زندانونه هم ګاللي ول.
امیش خلیل صاحب چې دی دا یو داسې کس و چې ده ته مونږ وان مین آرمی ویل شو، یعنی څنګه چې خلک وایي کنه چې دا یو باقاعده اکیډمی وه، یو اداره وه، نو بالکل داسې وه. د دیوانونه را پیدا کړي دي، د بوټونو نه راویستي دي. ما ته خپله خبره کوله چې زه به کله خبر شوم یا نصر صاحب به خبر شه چې په پلاني کلي کې پلاني څخه دیوان د زوړ زبون د کلاسیک مونږ به چې کله هغې پسې تلو نو د اډې نه به په بس کې نه سورېدو، ځکه چې په لارۍ کې به د اډې نه سورېدو نو مونږ سره به یاره وه د نیولو. نو جیلونه هم تیر کړي وو د خدای خدمتګارۍ په دوره کې، او یو ځلې ما ته ویل چې های کورټ پرېښودم چې بار راووتم لګې دروازې ته رالم نو بیا یې ولم پولیس بیمه وتلې چې اوس پاسې چل کړې لا خو زه کورته هم نیم رسېدلی. راته ویل چې نه تا نه ملک ته خطره ده چې په داسې تکلیف او په داسې کړکېچرو حالاتو کې هغه روسۍ ادیب وایي که نه پښتانه شاعران ادیبان طوفان مارغان دي، دوی ټول عمر مخالف پرواز کړی دی.
لیکوال او شاعر مصطفی سالک مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نیکونو ټاټوبه د ننګرهار کامی ولسوالۍ میرزاخیلو سیمه وه.
همیش خلیل نیکونو ټاټوبه د جلال آباد د ننګرهار د میرزاخیلو کلی و. دا په خلیل مومندو کې وسیده، نو شاید ځینې خلک فکر وکړي چې دا ځان ته خلیل وای نو دا به خلیل مومندو. دا نوم د لبنانی الاصله امریکایی لیکوال جبران خلیل سره د مینې له کبله په ځان باندې دا تخلصي خیو. او د پښتون غږ پخوانی مجله وه چې د پشایي دور کې چاپ کېده، فاغه وخت کې چې همیش سب زلمی او دغه مجلې ته به خپل آثار را لیږل او په دغه مجله کې به خپرېدل، نو پاغه وخت کې همیش خلیل سب ځان ته همیشه ګل همیش نوم غوره کړی او خلیل تخلص لانو غوره کړی ځان ته. پاغه وخت هغه مشهور شعر چې د دې موټه خاوره د وطن به پرې ورن کړم که د ځمکې په سر هر وطن خوتن شي، خپل خاوره به په خپل وینو پالم که حاجت قربانی زما د تن شي، که دخمن لما بره یوړ محبوبی ستا پړونه دی زما د تن کفن شي. دا د اول ځل د پاره په پښتون غږ مجله کې خپور شو، بیا وروسته د افغانستان په نصاب کې هم شامل شو.
ارواښاد امیش خلیل د پښتو کلاسیکو ګڼو شاعرانو دیوانونه مرتب کړي، سریزي او حاشیې پرې لیکلي او خپاره کړي. ارواښاد امیش خلیل د خوشحال خټک اخلاق نامه، فراق نامه، طب نامه، باز نامه او نام حق کتابونه مرتب کړي، سریزي پرې لیکلي او خپاره کړي دي. ارواښاد امیش خلیل یو شمېر کتابونه لکه د اباسین چپی، پښتانه لیکوال، ورکه خزانه اول او دویم ټوک، نصر الله خان نصر او محمد ګل خان مومند په نومونو کتابونه تالیف کړي. نغمزار، زما سندری، خاپونه او خیالونه یې شعري ټولګي دي او د چارګل په نوم یې د افسانو یوه ټولګه هم خپره شوې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. اوس تاسو ته یو ځانګړی مرکه وړاندې کوو. د مشال ریډیو خبریال طاهر خان په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا فضل الرحمان سره مرکه کړي او د مرکې په پیل کې له نوموړي څخه په پښتنو په سیمو کې د رواني ناامنۍ او دغه پر ضد د احتجاجونو په اړه پوښتنه کړې ده. له نوموړي څخه یې پوښتلي چې دای په بنو کې د راپورته سو خلکو په اړه څه فکر کوي. مولانا فضل الرحمن په جواب کې وایي
د بنو خلک چې راوتي دي دا یو د بنو آواز نه ده، دا د پښتونخوا د هر سړي آواز ده. بد امنی دغه حد پوره ده چې لکه ما خو چتم دا خبره پټه کړې نه ده، په پارلمان کې به وي، په جلسو کې به وي، چې ورور دا سال ده یعنی چې نور پریوزي ماښام نه پس تر سهار مرختو پورې زموږ تھانے بند شي، پولیس تھانے چار دیوارې ته راټول شي او بیا خلق عوام لارې کوڅې سړکونه دا بیا مسلح خلکو ته سپارلی وي. او ظاهر خبره ده چې ته عام سړی ته ټوپک اجازت نه ورکوي، هغه سره که لایسنس دار او اسلوي هم ورته وایي چې نه بیا راوباسي، که بیا خوار راوسله هم ته په هغه باندې گرفتاروي سبا پې نیسي. بل طرف ته هغه اسلحه په لارو کوڅو کې ګرځي چې هغه زموږ فوج سره نشته، نو دا خلک به خپل ځان غیر محفوظ نه بولي. دا خو ظاهره خبره ده چې د موږ د صوبې سر تا سره عوام خلق د باجوړه راواخ تر وزیرستان پورې او بیا د چترال راواخ تر د اسمن خان پورې بیا بلوچستان سیمه ته راشي. دا سیمه ټول حضرت نن په دغه وخت کې د وسلوالو په قبضه کې دي.
تاسو وایئ چې د
حضرت جما عزت د ژوند د ناموس د معاش ذمہوار ریاست وی او زه غیر محفوظ شما، نو زه به خام خا وایم چې دا ریاست را خوشی کړی دي. دغه خو ډرامه ده چې هلته فساد جوړول غواړي، هغه هم چې دا وایي چې موږ صرف فوج سره جنگ ده، هغه هم خپل حدود چې کوم دي هغه تر فوج پورې محدود نه دي ساتلي. حضرت ابدر زمون دل اسمان خان په کړي شموځي کې په زنانه باندې په جنکیو باندې حضرت چې هغه تعلق هل سره ده ما شومان دی هغه باندې خاصه مملکه ور مړو دا کوم اسلام دی دا کوم شریعت ده حضرت دی حواله سره به فرق نه کوي دی حواله سره به فرق نه کوي. ما دا یقین ده چې یو تنظیم په یو علاقې کې دغه سي جرمونه کوي او ٹی ٹی پی وای چې موږ نه کوو نو دې لارم نه وایشي. دا ټول سره انټر لینک وی دی آزاد دی. زه حضرت یاره محسوسوم چې زه خپل صوبې کې خپل کلی کې نه مطمئن جی د دې واسطه توزی زه به چاته رجوع کوم جی. الله نه لاندې خدا د حکومت د هغه نمائندګي کې جی او خلیفہ دی الله
جی. کونه سره راځي چې کل د اپیکس کمیټې په غونډه کې د نوې پوزي اپریشن عدم استحکام خبره وشوا ستاسو اول مخالفت را رہے ہو عدم استحکام ورته ولی مولانا صاحب د یو اپریشن مخالفت کوي چې حکومت او سیاسی مشران وی چې دا یو علاج دی پر ملک د کوم حالت دی تاسو ولی مخالفت
خدا ډیر ترخ ترخو حالات را موږ تر شوی شو په دغه اپریشنونو کې د سوات اپریشن نه راوخلا تر ضرب ازبر د فساد پورې دا قبایل خپل کلی پرې خل دی زنانا تو سر سپین سر واڑ واڑ بچی پخپل وطن کے مہاجر شول جی یو میاس نہ شپگ میاس سے نہ سو کالا اور نن ہم یو غاٹا آبادی آغدا چھے دن ہم خپل وطن ترنشی واپس کے دائے والے چھے کور نر دی اگر کور نر ران شوی دی جی اور دوی دی کور دی جوڑا اور معاویزی ہم خلق تنور کی جی نو پدغ سے حالات کے دا قوم دا سی در بدر رکڑا دی جی چھے اس خلق بیا آزمایشتا تیار نہ دی دغه کوټو لاندې دفن کېدو ته تیار دي چې دغه ملبو لاندې موږ راشو او بس قصود منی یو به نه یې کنه شي لیکن د ذلت او رسوایت آماده نه شي.
حل څه دی؟
ما سره حل وو ما حل تجویز ورک زه افغانستان ته لاړم ما په افغانستان کې د افغانستان نه اسلامي امارت سره خبرې وشولې تمام موضوعات مو یو ځای ته ورسول په یو خبره مو ودرول دوی ته مې واپسی رال پاکستان کې مې راپور ورک چې بای دغه حالات بالکل ان شاء الله عزیز لارې پیدا شولې په هغه کې افغانستان حکومت هم تاسو سره تعاون کوي تر دې حد پورې چې دغه تنظیمونه دوی هم آماده شول چې تاسو هر حل راوست موږ به قبلو. دا دومره نا اهل حکمرانان دي د پاکستان او دا اسټابلیشمنت چې دوی روغه خبره چې کوم هغه هم سره نشي رسوله او زمون کڑے محنت ضائع اور ان پاغ زبان اولاد دی پرونی وی مون بار جوڑو باجو سے بار جوڑ کے دا کمال ہوا چاپلار بہم لار نشی چاپلار بہم لار نشی اس وائی چھ مون بار ختم کو دام کمال دا او سو سرائے ہو کی او طالبان خو حضرت افغانستان کے امارت اسلامی دا خونے فوش لطر و سپورے ندی پخپل فوج قوت سرا سرحدات کنٹرول کول ایسی نہ دوی داخلی امن دے پارا اگر قوت لری او بیا ہم امن قائم دا بیا اغیر انٹیلیجنس فورسز جی نو نو ادارے جوڑی سو وقت پورے وے اسٹیبلش سی پاکستان یو مضبوط فوج دے جی سرحد یو چاپا چاپا دے کنٹرول کول ایسی جی افغانستان تو وے تا نہ خلق ول روان دی جی ز سوال پہ قوم جی افغانستان پرے دے جی پتا ول راتی ری کی جی پتا ول راتی رسول جی
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرمه.